والسلام.
ستاسي بيغام، ستاسي نظر.
په کابل کې 12:30 دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکي لاسه د لالو دین څخاورو.
د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتيري وجل کېدل تایید کړل. دغه وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وجل شوی سرتيري افغانستان کې د ناتو د غوښمل ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کړې. تیرش په ځنګړو کومانډوز واکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر وزندان عملیات کړي چې په پایله کې له دغه زندان نه 20 کسان آزاد کړي. دغه خبره د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پانه کې کړې ده. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې لمخې دغه هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواکي او د ولسواکۍ نظام پکې حاکم شي. د پاکستان پوځ وایي یو بالستیک توغندی چې اټومي سرو کې لیږدول شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. لزمکه نزمکه ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومترو واټن وهلی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران یې د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې باطلوي.
مننه کوم اسدالله لودین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د مخکښو شوزو د اونیز پروګرام تکرار اوري. دا پروګرام زموږ همکاري ملالې بشیر چمتو کړی دی.
مخکخي خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه مخکشه شد ته شرغلاست. نن دوشنبه د مرغومي 9 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جنوري 13 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپي پر مخوړي. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي. د ازادي رادیو په اونیس پروګرام مخکشه شد کې د نن ورځې لومړی ملمنه تورپیکي پوپل صافي ده. اغلی تورپیکي د نړ ولایت ته په انګلیسي ژبه کې لیسانس کړي او یو غیر دولتي اداره لري چې شذو ته د زده کړو او تربیه ټولنیز مسایلو او روغتیا په برخه کې کاري فرصتونه برابروي. اوس هم اورځم د اغلی تورپیکي پوپل صافي پر لور باندې همدا شیبه پر لیکه ده. اغلی تورپیکي خبرونه ته شرغلاست. ډیره مننه
حوال له ټول ناتاس ته ډیره دوه ازادي ټول کارکونکو تا او ټول اوریدم که سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول یو خاص اوسه ژوند ولري.
ډیر زیات مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایسته یو په دې پروګرام کې لمر سره ګډون کوي. تورپیکي جانی کلمړی تاسو موږ اوریدونکو ته د خپل غیر دولتي ادارې په اړه یو څه معلومات ورکړي چې تاسو په کومو برخو کې شذو ته د زده کړو او کار زمينه برابروي.
زه یو ټولنه لرم د ځوان انجینر د پرمختګ سمستې فنوم ده او زمونږ فعالیتونه په درې بخش کې یعنی د پوهنه په بخش کې، ټولنیز په بخش کې او د روغتیا په بخش کې. زمونږ ټول خدمات د ځوانو مېرمنو لپاره دی. البته زمونږ هدف ستر هدف دا دی چې موږ غواړو خپل خورګانو ته یا د افغانستان مېرمنو لپاره د کاري زمینه یا فرصت برابرول، د هغوی استعداد دو تا تبارز ورکول او همچنان هغه زمان کم خورگانی که یعنی ده سواد بحر سواد نهاری محروم پات دی نو دی عقید عرفی کارو که مهارت لری عقید همچنان منگه فرصتونه برابر او نو ده فعالیتونه زمان فعالیتونه ده درخشان بنده.
تورپیکی جانی
که همچنان زینه آگاهی بس
میره بانی
آگاهی او دا آگاهی دهی پروگرامونه ده آمایی پوحه پا برخه که همچنان منگه زینه برنامه پروگرامونه نرو.
تورپیکی جانی تاسو که په مشخصه توګه د ځینو برخو یادونه وکړي چې تاسو سره ډول فرصتونه برابروي.
من اغن البته د ولایت په سطح باندې اوس خو ماشاءالله شکر الحمدلله زمونږ از ټولنی زیات زمونږ خلک ماشاءالله یو څه ښه ذهنیتونه لري. باغی مثلا د ازدکرو په برخه کې د ټول کورنۍ سیاسي ذهنیتونه مثبت روان دي. البته د نجونو په برخه کې خو بیا هم د ځینې مشکلات لري. موږ بیا ځینې برنامه ځینې پروګرامونه مهیا کوو د دې کورنۍ فامیلونه. البته د هر کلی یا باندونه د وکیل یا د مغه د کوم کلی چې ارباب یا بزرگ هلته مسؤلیت لري هغې سره حول موږ ګورو. بیا موږ یو برنامه یو لکه سیمینار غوندې یو آگاهی دهی یا د عامه پوهاوي په بخش غوندې یو برنامه ورته برابروو. بیا هغې ته موږ د توضیحات ورکوو. نو غواړو چې د هغې ذهنیت آماده پدې کړو چې دوی خپل نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی باید خپل تعلیم سرته ورسوي او همچنان دوی اجازه ورکړي چې دوی پوهنتونو ته لاړ شي. نو داسې برنامه موږ په دې بخش کې لرو. همچنان موږ د بیسواد د کوزینې کورسونه د بیسواد مېرمنو لپاره ایجاده وو. او بل موږ کوم نجونو چې زموږ ډېر با ښه استعدادونه لري ښه ظرفیتونه لري ښه هغه لري هم دوی بیچارهګان ډېر په اقتصاد لحاظ نه مشکل لري. د هغې لپاره موږ پوهنتونو سره قراردادونه لرو او پوهنتونو ته معرفي کوو در یعنی تخفیف دی تاخلو. او د تخفیف ترمی یو تعداد انجونو ته البته ډیر زیات منګه نشو کولی یو نه تر پنځو کسان پورې. هغه کسان چې واقعا مستحق دی البته منګه مخکې نه خپل سروې کړی دی خپل معلومات هم کړی دی هغه انجونو د وریا په توګه باندې یا هرایګان په دې پوهنتونو کې معرفي کوو.
هم اورځم زموږ یو اوریدونکو ته کدوې تاسو څخه کومه پښتنه لري د دوی پښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجان.
وعلیکم السلام. مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دي. که خپل نوم یاد کړئ او کومه پښتنه لري.
زه محمدی خروټه د پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. دوی خو دغه د پکتیکا شزینه وته نه په مکاتبو کې پام نه کړی دا او نه د پکتیکا له شوه سره دی چې غونډه کړې دي چې هغه د پکتیکا د شوه د پرمختګ لپاره کومه لاس راوړنه دي.
مننه خروټي صاحب. اوس فکر کوم چې زموږ رابطه له تاسو سره قطع شوې ده. ستاسو پوښتنه مو واخیسته. یو بل اوریدونکی به راوخلم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
قاریو صاحب پرسوم جوزجان هم خوري کې سلامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو سره د ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو نه ملمنیت ډیر د یار زده چې راځي خوندې موږ لرو او داسي کای په ختمه و مظلوم قشر یعنی او مظلوم سره ته برابرې او هغه په امن کې ساتي او دا غو هغه د بل د وځو بار نه ګرځي. دا می تفسیر نه د رجم کمی دی او تر څو سوم کمی دی چې دوه د فرصتونه برابرې دي. یا د تعلیم ته د تعلم فرصتونه ورته برابرې یا د کار فرصتونه ورته برابرې دا د رجم کمی دی او دا غو کمی دی. دغه فرصتونه کاری چې تاسو ورسره برابروي تنها د ذکر په ارسه کې دي او که په نورو ارسو کې هم دي. یعنی شزه و هر څه تاسو لري. دوه پوښتنه مې داده دغه شزه چې دوی استخدامي یا پردند د سره دي په دا ټولنه کې تنها د کونر شزه دي که افغانستان د نورو ولایتو شزه هم دي.
ډیره مننه. اول به د موږ کوم ورور چې د پاکستان اړیکې کړې تماس نیولې دا به جواب ورکوم. زموږ فعالیتونه صرف یوازې د کونر ولایت لپاره نه دي. زمن فعالیتونه د افغانستان په سطح باندې دی او حتی موږ بیرون د افغانستان نه هم فعالیت کولای شو. نو دې ورور خبره زمانه ما زمون تر اوسه پورې خپل فعالیتونه یعنی عملا د پکتیا په ولایت کې پیل کړی نه دی. اما موږ برنامه لرو په پلان کې شته موږ سره. یعنی موږ په آینده کې غواړو چې باید په پکتیا کې هم زمون فعالیتونه روان شي او موږ یو رسمي څنګه هلته ولرو زمون فعالیتونه. البته د دې اورګنایزیشن د وای دبليو سی او په چتر لاندې الفاظ موږ فعالیتونه روانې.
ستاسو جواب مو واخیستې تورپیکی جانی ډېر مننه. اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته که دوی کوم پوښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام اوري.
مهرباني ستړي مشي تاسو او ستاسو
مننه سید صاحب چې تاسو د ننګرهار څخه موږ ته زنګ وهلی وو. تورپیکی جان، تاسو دوی پښتنه واورېدله، دوی وویل چې د نسایي ولادي په برخه کې ځینې ښځو چې زده کړې کړي وي هغوی ډېری وختونه بې وظیفې پاته وي، او په دې برخه کې آیا تاسو کومې هڅې کړې دي که نه؟
بالکل، من په دې بحث کوم ډېر خپل تلاش خپل هڅه کوشش کړی دی، او هم چې نن موږ دې ته روان برنامه لرو. یعنی د کرونا تاسو ته معلوم دی اوس یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ د کرونا په مصیبت باندې اخته دی. یعنی زمونږ ډېر یو ښه قوي لوی پروګرام و چې زمونږ هغه کوم خورګانې چې دوی د نسایي ولادي په بخش کې یعنی خپل تعلیم حاصل کړی دی باید هغې ته ډېر زر فرصت د کاري مهیا شي. نو بدبختانه چې مونږ د کرونا له وجې نه زمونږ دا کار بس ناتمام پات شو. یعنی په آینده کې مونږ برنامه لرو او غواړو چې خپل کوم طرح هم چې مونږ ترتیب کړی دی هغه غواړو چې تطبیق کړو، ځکه چې زمونږ په دې بخش کې ډېر ضرورت هم لرو.
مننه تورپیکی جان، اوس په بیا ورسم یو بل اورېدونکي بره واخلم. مهرباني وکړئ آزادي راډیو اورئ.
سلام علیکم سرجانې.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او کومه پوښتنه لرئ؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. له کندهار خبرې کوم. په افغانستان کې خو حالات خو خورا خراب دي، بل خصوصا د ښځو د پاره چې دا ټوپ ناری وي زاید بشر حکومت د حکومت ملاتړی دی. نو دلته هره ورځ مېرمنې په قتل باندې رسېږي، مسله چې څوک نه مني، زاید ځان لپاره څونه ځان خوندي بولي او دې د ښځو لپاره کوم کارونه کړي دي؟
دا خو یو واضح خبره ده چې د امنیت له لحاظ نه موږ تاسې ټول په ستونزو باندې اخته یو. یعنی هغه کوم امنیت چې موږ غواړو موږ تاسې په خپل هیواد کې نه لرو، خو بیا هم موږ نه غواړو چې مثلا دا امنیت د دې باعث شي چې زمونږ د زمونږ د پرمختګ جلوګیری وکړي. خو موږ به خپل مبارزاتو ته ادامه ورکوو او کوم برنامه او پلان چې ځان سره لرو هغه کوم زمونږ کوم اهداف چې زمونږ د خورګانو لپاره زمونږ د خورګانو د پرمختګ لپاره دی زمونږ به وشو کولی چې هغې ته د یو هوسا ژوند زمینه ورته مساعد کړو او دا کار کوو، دې ته حاضر یمه.
اوس هم یو بل اورېدونکی راسره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام دی.
السلام علیکم مالانی بشک صاحب. سلام صافی خور سره محمد قاسم زبر بلمن ولا سفر پڑھی کا تم کہہ رہے مندن کو واقعہ شدہ کی دا مو فہوی لا نور بر دسی دا پار کار کوي. یعنی مالانی بشیر دا گیر یو موثر دا تمام سے دا خدا فانی چور نے کی پوت نہیں وقت کی مې څو نه موثر لته وایم دل نو په دې رسته کې واکې نوم کيرمن چم دا چې دې ډېر څه په تا په کې ډېر کار کړی دی او څه نه کېږي عمر کړی دی او دې ځای ما یو ځای ته د فارغې ملالي بشیر څنګه غوړي نور خاص څنګه ده.
ډېر زیاته مننه ځواک صاحب تاسو تبصره مو واخیستله، او لدې څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ ووهه. تورپیکی جان، له تاسو څخه مننه. بیا به هم په ځینو خبرونو کې زحمت ترته درکو. هم د یوې لنډې د می ورسته اوریدونکو بیت له تاسو سره بیم، او زموږ یو بل میلمنه عفیفه معروف به لمر سره په دې خبرونه کې خبرې کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوې،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي رادیو ته شرغ لاس تاسې مخکښ شیدې پروګرام اوري. د دې خبرونې دوهمه میلمنه عفیفه معروف ده. عفیفه معروف د ننګرهار ولایت ته او د حقوقو په هنځي څخه فارغ شوې ده. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ده. عفیفه جانې خبرونې ته شرغ لاس.
مننه تاسو نه تاسو د ستاسو د میکروفون د طریقه خپل سلامونه نیکه هیلې ټول اور دونی ته ته وړاندې کوم اینه د چې دغه شی به چې د موږ سره د دوی جوړ وروغ اوسي.
تاسو کوم لمړیتوب چې لري د شوزو د پاره کوم فعالیتونه تاسو کوي؟
بله ډیره مننه تاسو د سوال څخه. په هلمند ولایت کې هغه څه چې د هلمند نوم دی هغه څه وضعیت نه دی، بلکې د شوزو د پاره د تعلیم لپاره سهولتونه شته دي، او ډېره لیسې مشهزینه لرو، درې خصوصي پوهنتونونه شته دي، دولتي پوهنتون دی چې هلته نارینه او ښځینه سره ګډ صنف کې درسونه وایي، او ډېره ښځې په وظیفې کې دي په هلمند ولایت کې. او همدارنګه یعنی په هلمند کې د ښځو وضعیت د نورو ولایتو په پرتله لکه کندهار، اورزګان او یا نور ولایتونه لکه نیمروز دا ځایونه ډېر ښه دی وضعیت. خو بیا هم کوم ښځې چې په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د بد رسم رواجونو په ارتباط دوی مشکلات لري، زموږ دفتر ته مراجعه کوي. نو کله چې مراجعین موږ ته مراجعه کوي، موږ هم بیا دغه ملي قوانین ته ارجحیت ورکوو، او هغه عدلي قضایي ادارات معرفي کوو، او د حقوق څخه حمایت کوو کوم چې د افغانستان نافذه قوانینو کې شتون لري.
په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې هدفي حملې هم زیاتې سوي دي، او په ځینو مواردو کې دا حملې پر شوزو سوي دي، لکه په کابل کې یو پیښه وسوه او په هغه کې پر دوو قاضیانو باندې حمله سوي او چې هغوی پکښې ووژل سوي. په دې حمله کې همدا ډول په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند ولایت چې هلته د ازادي رادیو پر همکار الیاس دایی باندې سو اونۍ مخکې حمله وسوه، او هغه په دغه حمله کې ووژل سو. په دې اړه چې د هلمند ولایت ښځې او نارینه په دې برخه کې څومره اندېښنه لري، کپدا اړه مشته یو څه وایست؟
بلې، په دې اکله به ته وایم چې دا یو استخباراتي جنگ دی، او هر سیمه ولر چې فزیکي امنیت پکې وی، خو بیا هم رواني امنیت په هغه کې نشته. او هلمند هم یو جنگ ځپلې ولایت دی، او هر ولایت څخه دغه هدفمند بریدونه او تاوتریخوالی هلته خامخا شتون لري، خصوصا د ښځو په مقابل کې د کورنۍ څخه نیولې بیا تر امسایه تر تربور تر طالبانو یا مخالفین د حکومت پورې دوی تاوتریخوالی کوي. خو بیا هم داسې نه دی چې ښځې په کور کې کښېني، او دغه تهدیدونه باید د دې شي چې ښځینه خپل فعالیتونه څخه لاس په سر په کورو کې کښېني. له بده مرغه سره تاسې یاده کړه، محمد الیاس داوي یو ډېر زړور او ډېر ښه خبرنګار و د رادیو ازادي چې په هلمند ولایت کې صدور شو. خو بیا هم ډېر ځوانان شته چې د هغه لارې تعقیبوي، او د رسنیو ژبه هېڅکله نه ده رسنۍ په هلمند ولایت کې کار کوي، او همدارنګه د افغانستان د ټول اتباعو حقوق بیانوي. ډېر هغه مشکلات چې د حکومت لخوا پېښېږي یا د مخالفینو لخوا پېښېږي، زموږ رسنۍ د هغه په ارتباط مصاحبې چمتو کوي، او هغه رښتینی وضعیت چې د خلکو حق دی د خلکو دپاره نشر کوي، څو چې خلک وپوهېږي په خپل هېواد یا ولایت د وضعیت په اړه.
په ځانګړې توګه د کورني تاوتریخوالي په اړه که خبرې وکړو، سږ کال د کورني تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوي دي که کمې سوي دي ستاسو په ولایت کې؟
بلې، په دې کله باید ووایم چې د کورونا وایرس کله چې خپور شو په ټول نړۍ کې، خصوصا افغانستان کې، نو نارینه هم خپل وظایف د لاسه ورکړله، او ښځې هم که په وظیفه کې یا کوم مصروفیت درلودله دوی په کور کې کښېناسته. په رښتیا هم چې دوی په کور کې کښېناستله د تاوتریخوالي کچه یو څه پورته شوه. په دې خاطر چې یو په خپله بنیاد د کورنۍ اقتصاد نارینه کار ونه لري، ښځې کار ونه لري، نو د دوی په منځ کې تاوتریخوالی هم پېښېږي. او په دې هکله ده، یعنی د تاوتریخوالو قضایه چې زموږ دفتر ته راغلی ده، درې اویا قضیې موږ په تېر کال کې درلودله، چې دا هم د کورونا د وخت قضیې وه، او هم پس د هغه نه چې موږ داسې نه شو ویلی چې اوس کورونا نشته، اوس هم کورونا شته دي، او که نه وي هم تشویش شته دي. او هغه مصارف چې خلک پخوا مثلا د ویټامین سي په ارتباط یا میوه دانې په ارتباط دغونه د کورنۍ ته نه رسول، لکه چې اوس باید ورسوي چې د کورونا څخه باید مخنیوی وکړي. خو بیا هم ویلی شمه چې دا ډیر منشي اثرات درلودل کورونا وایروس پر کورنیو کې پر ښوونځیو کې پر هغه ټولنیزو ادارات کې چې هلته خلک ټولېږي او نو خلک د چا خبره په کور کې کړې وه او په کور کې هم
تر ټولو ډیر قضیه په کومه برخه کې ثبت شوی دی په دوغو درو او یا قضیو کې؟
بله، په دې کې اگر ډیر قضایا کې ثبت شوی دی د واهل او تکول او بې سرنوشت پریښودل دي، چې دغه قضایا اکثریت ویل تکول دي، بیا پس دغه بې سرنوشت پریښودل دي، بیا جبري ودونه دي او ډیر بد رواج په هلمند ولایت کې. او زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې چې دوی ورته مخی وایي یا بدل یوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې دي، اوس یعنی ډېر بد رواج دی او په اسلام کې دا بدل نشته دي. خو بدترینه یې دغه ده چې پلرونه پورته کېږي، خپل تنکې نجونې یو بل ته بدلوي، چې دا بیا باعث کېږي چې دغه نجونې دا واده ته غاړه نیسي، ځان وژنې باندې ځان ختم کوي، یا د کوره تښتي، یا داسې مسایل ورته شيزي.
که ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ سي، د وهلو و ډبولو یا د دوی ژوند ته خطر وي، دوی چیرته ولاړې سي، څنګه شکایت وکړي؟
بله، زه د خپل خویندو څخه غواړم چې کوم وخت دوی یعنی داسې تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي چې دوی ته ضرر رسوي، دوی باید ته هر څه نه هغه نږدېترین مثلا وکیل بزار ده یا ملا امام ده مسجد ته دی ورته خپل مولوي صاحب ته خپل شکایت وکړي، او د هغه په واسطه که جرم واقع شوی وي هغه زخم وکړي او په قانوني برخورد باید وکړي، او که نه وي واقع شوی خو په یو مصلحت هم یا مشورتي دوی بېرته سره جوړېږي او د کورنۍ د انحلال سبب نه ګرځي. او نو کله چې دوی ته سین بېخي جدي وي یا جرم واقع شوی وي یا ډېر شدید مشکلات څه ته شوی وي، بیا هم دوی عجیب قضایي ارګانو ته مراجعه وکړي، د بشر د حقوقو دفتر ته مراجعه وکړي، د ښځو ریاستونو ته مراجعه وکړي، او د عدلي ریاست ته مراجعه وکړي. یعنی دغه ادرسونه دي چې دوی کولی شي چلته مراجعه وکړي او خپل قانوني حقوق وغواړي.
ډیره مننه. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د اوریدونکو څخه به پوښتنې واخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه کولی خو سلامونه تا ته ځانې مېلمنې ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. جازمې د هلمند له ولایت نه خورې په اول کې خو ستا دفتر موږ ته پېښې نه دی معلوم. زه د دولت کارمند یم، په دېرش کاله کار کوم په دولت کې، یو د دولت کارمند یم، تر اوسه ستا دفتر ما ته نه دی معلوم. ستا دفتر چیرې دی؟ یا په تېره ښځو ته خو بېخي نه معلومېږي. او بل د بشر د حقوقو په هکله په هلمند کې تاسو څه کړي دي؟ حتی د نارینه حقوق تر پښو لاندې کېږي، د ښځو دا خو پرېږده، هغه تر پښو لاندې دي. زور زیاتی ډېر دی، تشنج ډېر دی د ښځو سره. موږ ته معلومېږي، موږ په محل کې زندګي کوو، ژوند کوو، حتی په قتل رسېږي. دا زما په کارته کې درې ښځې یوازې په قتل ورسېدلې، بیا دوه ښځې نورې په قتل ورسېدلې. د دوو سرنوشت هېڅ معلوم نه شو چې چا په قتل ورسولې، چا مړې کړلې او څه تېر وکړله. دغه زما سوالونه وله خور نه خدای چې جوابونه یې راي.
بلې، زموږ ورور وایي چې ستاسو دفتر موږ نه دی لیدلی. که دوی وظیفه په هلمند کې وي یا کور په هلمند کې وي، خو موږ بار بار د هلمند په محلي رسنیو کې، هم تلویزیوني رسنیو کې، هم صوتي رسنیو کې ظاهر شوي یو، خبرې هم کړي دي. او زموږ دفتر په دننه په دغه مرکز د شهر کې دی، نو چې دوی ته څنګه نه ده معلومه؟ دوی رسنۍ نه اوري، نه نیسي راډیوګانې، بې خبر پاتې دي. یا دا چې مشکل نه لري، چې څوک مشکل هم نه لري، نو ډېر کوشش نه کوي چې دا دفترونه چېرته. خو زه بیا هم ورته وایم چې زموږ دفتر د معرف د چوک سره دی. دوی وایي چې اوس په دې حالت کې نارینه و حقوق هم پایمال دي. زه د دې سره موافق یم، یعنی چیرې چې جنګ وي هلته د قانون پلي کول مشکل کار دی، او خصوصا چې هغه بیکار خلک په تا باندې یو فشار وي، یو زور وي، چې حکومتونه باندې چې وګماري، یعنی کار اهل کار ته ونه ګمارل شي، دا خامخا هم د نارینه حقوق تلف کېږي، هم د ښځینه حقوق تلف کېږي. یعنی په جنګ کې هر څه امکان لري چې پیدا شي یا واقع شي. خو نزیله من یم چې موږ داسې دولت پیدا کړو چې پاګه کار اهل کار ته ورسیږي، او لکه څنګه چې دا څو ورځې په پارلمان کې دا خبرې کېږي چې یو تعادل یا همرنګ سازي د معاشاتو په دې باندې کار کېږي، که په دې باندې ښه فشار راوستل شي چې دا غیر عادلانه ویش په افغانستان کې ختم شي، او هر انسان ته د هغه د تکافف په اندازه باندې دولت مکلفیت وګڼي چې معاش ورته ورکړي، یعنی د معلم معاش، د سرباز معاش او نور مامورین معاش هم یو څه پورته شي، څو چې دوی وکولی شي چې یو شرافتمندانه ژوند خپل کورنۍ ته او ځان ته اختیار کړي.
اوس هم یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده،
جمعه ګل خوش خویم. عرض می داد صاحب چې دغه تاسو خپل مېلمنه څخه پوښتنه وکړي، که بیا ورسره ستاسو اړیکه جوړه شوله، تاسو پوښتنه وکړي چې ستاسو په نظر دغه د دریو ژنې چې کېږي، دا قاضي صاحبانې چې ووژل شوې، یا دا زموږ دا محترم خبریالان چې بے گناہ دوی وژل کېږي، دوی خو کومه ګناه نه لري، دوی خو صاحب مونږ تاسو د هرې واقعې د هر خبر څخه خبرې وي، آیا دا په صلح باندې تاثیر کوي که نه کوي؟ د صلح په څرنګوالي باندې زما په نظر خو تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي، مثبت تاثیر نه کوي. دا درده دا هر کا چې کېږي دا منفي تاثیر کوي، کدی غواړي صاحب چې کامیاب شي، دوی غواړي چې صلح وکړي. واقعات زما یوازینۍ هیله دا ده، او یوازینۍ ارزو مې دا ده چې دوی دې عربي وژنې نه کوي، او دا تل یو نامرده کار دی. که زه ووایم په دې نامرده کار دی چې موږ ټول که قاضي صاحبان دي، هغه د خدای او د رسول قضاوت کوي، که موږ خبریالان دي، هغه موږ د هرې شی او بدې څخه خبروي. نو زما یوازینۍ هیله د محترمو ورونو څخه دا ده چې ادبي وژنې بس کړي، او ادبي وژنې نه کوي. موږ تاسو که په مسلمانې ووایه، خو ګرده مسلمانان یو، او ګرده الحمدلله دعاګوی، او ټول د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم امتان یو. نو دوی ولې د ادبي وژنې کوي؟ نور وخت نه شم د خدای په امان.
ډیره زیاته مننه ستاسو تبصره مو واخیسته. معروف صاحب، تاسو زموږ د اوریدونکو تبصره واوریدله. دوی وویل چې هدفي حمله پر سوله منفي اغیز کوي، نو دوی ستاسو څخه هم دا پوښتنه وکړه چې آیا تاسو له دوی سره موافق یاست کنه؟
بله، زه بالکل دوی سره موافق یم. دا یو بشري جنایت دی، دا هدفي وژنې، او پر رښتیا هغه خلک چې د زړه له اخلاص سوله غواړي او یو خبرې کولی شي، هغه عموما هدف نیسي دشمن، او دا نامعلومه اشخاص او افراد دی، او حکومت مکلفیت لري چې د دوی ادرس معلوم کړي، او ځان وپوهوي چې دغه وژنې څوک کوي، دغه کوم ډلې دي، چې دوی باید معلوم شي، او د دوی کورنۍ حق لري چې وپوهېږي چې د دوی قاتلین دولت ورپنګته کړي او جزا ته ورسوي. او دغه نامعلوم ادرس څخه چې دولت هم چوپ وي، نو خلک فاصله د دولت څخه لري، او فکر کوي چې دولت د دې درایت نه لري چې زموږ قاتل معلوم کړي او موږ ته عدالت ورسوي.
عفیفه معروف، ستاسو د وخت څخه او له دې څخه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ ډیره مننه. د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، تر بیا مو پر خدای سپارم. د خدای په امان.